السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پیښور کې د ماخام شپږ بجې شوې لږ پګو تر وو بجو د خبري غړی کې ز منو شاسته سو قربایم نیکی هلی او پیرځونه می قبول کړي په دې خبرونه کې درته یو شمیر کورنی سیمایي زو نړیوال ریپورټونه وړاندې کوو خو په سر کې د دې سات خبرونو ته پام وکړي د مهمو خبرونو سرټکی د خیبر په باړه کې د امنیتی ځواکونو لخوا په یو کور د چاپی ضد مظاهره شوه پاکستان پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند په وفاق کې په اتحادی حکومت جوړولو سلا شوه او په خبر های کورټ لاسو افغان وګړو ته د پاکستانی شهریت ورکولو امر کړی د خبرونو تفصیل نن د خیبر ضلع په باړې بازار کې د احتجاجي مظاهره پر مهال د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه شوې چې پکې د دوی په وینا امنیتي ځواکونو په سپاه قوم کې د یو ځایي تن رحمت الله په کور د چاپې پر مهال هغه له ځانه سره وړی او د هغه په مور یې تشدد کړی دی. په مظاهره کې د سیاسي او مدني فعالانو ترڅنګ عامو خلکو هم ګډون وکړ. په دې موقع د باړې سیاسي اتحاد یو عهدیدار زاهد الله افریدي وویل چې د دې سیمې په خلکو په تېره بدامنۍ کې هم ډېر ظلمونه شوي، خلکو بم دماکې هدفی وجنې او هر څه وزغمل، خو د خپلو ښځو بې عزتي په هیڅ حال کې نشي زغملی. هلته د خیبر ضلع د پولیسو یو چارواکي د نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق وکړ چې د فروری په شلمه شپې مهال په باړه سپاه قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف الخان اپریدي په کور چاپه وهلې چې پکې یې د هغه زوی رحمت الله د پلټنو لپاره له ځان سره بیولی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خپرو شوو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې د ګزارونو زخمونه ښودلي او ویلی دی چې زوی یې چنچی رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید عدالت ته وړاندې کړل شي. بلخوا په خیبر کې میشت امنیتي ادارې یو چارواکي د نوم نه څرګندولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې رحمت الله د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و او ناقانونه وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خیبر تیرا څانګې سره یې تړاو دی، خو د رحمت الله کورنۍ دا تورونه ردوي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر ویلي چې په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې د شرط پر ضد د احتجاجیانو غوښتنه به په قومي اسمبلی کې پورته کوي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې اعلان وکړ چې د همدې کال د نومبر له اول نیټې به په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمي وي، خو د چمن سوداګرو، سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او لغړیانو یا پنډیانو دا اعلان رد کړ او پر ضد یې د اکتوبر له 28 پرلت پیل کړی چې نن یې څلور میاشتې پوره شوې. محمود خان اچکزی نن پرلت ته د وینا پر مهال وویل چې په چمن دروازه د پاسپورت او ویزې شرط نه مني. پر لټوال د چمن او سپین بولدک ترمنځ په ډیورنډ کرخه د پخوا په سیر په پاکستانی شناختی کارډ او افغان تذکری یا اجازت نامې په اساس د تګ راتګ آزادولو غوښتنه کوي. په دې لړ کې د پر لټوالو حکومتي چارواکو ترمنځ سوزلي خبرې شوې، خو حکومت وایي چې خپل فیصلې نه پشا کیږي. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اوږدو خبرو اترو نه پاس په مرکز کې د حکومت په جوړولو رضا شوې دي. په دغه لړ کې پرون د شپې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره د خپل پلار او پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری په موجودګۍ کې ولیدل. وروسته د ګاډي خبرې غونډې پر مهال بلاول بټو وویل چې د جوړجاړي له مخې به شهباز شریف د وزیر اعظم او آصف علي زرداری به د هیواد د راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د دوی کاندیدان وي. د انتخاباتي کمیشن غیر حتمی نتیجو له مخې په قومي اسمبلی کې مسلم لیگ نون اتیا او پیپلز پارټي 455 چوکۍ لري او همداراز د دوی بل ملګری ګوند متحده قومي موومنت 11 چوکۍ ګټلې دي او د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ د قومي اسمبلی 290 کسانو آزاد حیثیت سره وټونه ګټلي. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. پیښور های کورټ لس افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا د پاکستان د شهریت ورکولو امر کړی. دا فیصله پرون د های کورټ جسټس عتیق شاه او جسټس انوار الحق د افغان وګړي د درخواست د اوریدنې پر مهال کړی. عدالت په خپل فیصله کې نادرا ته حکم کړی چې د 19 افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډونه جاری کړي. په دوی کې 9 سړي او یو ښځه ده چې د پاکستانی وګړو سره یې ودونه کړي. د افغان کډوالو وکیل ممتاز خان اډوکیټ پرون مشال یډې ته وویل چې کارډونو د جاری کېدو نه وروسته به د دغه وګړو اولادونو ته هم فارم بې او شناختي کارډونه ورکول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان نگران حکومت د تیر کال راهیسې له پاکستانه د بې اسناد افغانانو د ویستلو لړۍ پیل کړې ده چې لا هم دوام لري. امریکا پرون یو ځل بیا د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې په اړه د ملګرو ملتونو د سلامتي کونسل قرارداد ویټو کاو. دغه شان د سمدستي بشر دوستانه اوربند د غوښتنې مخه یې ونیوه. د دغه پر ځای امریکا د 15 غړو د سازمان څخه غواړي چې د یو داسې ارزي اوربند غوښتنه وکړي چې په نتیجه کې د حماس لخوا یرغمل شوي کسان راخوشي شي. په داسې حال کې چې برتانیا په کې برخه وانخیسته، خو د کونسل 14 غړو د الجیریا د مسودې په حق کې رای ورکړه. د اکتوبر په 1 د حماس وسلوالو په اسرائیل برید وکړ چې پکې له 1200 څخه زیات کسان ووژل او له 200 زیات یرغمل کړل. لاغې رئیس اسرائیل د حماس پر ضد عملیات پیل کړي چې پکې له 2800 زیات کسان وژل شوي دي. امریکا او یورپي ټولنې حماس ترهګر ډله ګرځولې. او بل خبر د لوبو د نړۍ د پاکستان سوپر لیگ یا پی ایس ایل د شلوري ځا کرکټ په سیالیو کې نن کراچۍ کینګز پېښور زلمی ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د لاهور په قذافی لوبغالي کې کراچۍ کینګز په 4 وګټله، خو پېښور زلمی ته د بیټنګ بلنه ورکړه. پېښور زلمی په ټاکل شوی شلو اوورونو کې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو 145 رنزونه جوړ کړل. په جواب کې کراچۍ کینګز دا هدف په 19 اوورونو کې د درې لوبغاړو په سوځېدو پوره کړ. نن د سیالۍ دویمه لوبه د ملتان په لوبغاړو د لاهور قلندرز او ملتان سلطان سترمنز ده چې ماخوستان په 2 بجو به پیلېږي. د خبرونو پای. د مشال ریډیو په خبرونو کې مو د دې سات خبرونه واوریدل. په روانه غړي کې را سره اوسئ چې دا ریپورتونه واورئ. نن د خیبر په باړه کې په یو کور د امنیتي ځواکونو د چاپی خلاف احتجاجي مظاهره شوه چې پکې په یو میرمن د مبینه تشدد د پیخې د پلټونو غوښتنه وشوه. د کور مشرانو له حکومت د پیواړ سیمې د مبینه محاصره ختمولو غوښتنه کړې ده. یو مشر وایي پاکستان پیپلز پارٹی او مسلم لیگ نواز ګوند په مرکز کې اتحادی حکومت جوړوي. سیړونکو سوای چې دا بسنګ حکومت وي،
دا په کمزور حکومت وي او د ملک حالات نه دي سم. معاشي طور ډیر بد خراب دي. دا اوس د اکنامیک ټایمز یو رپورت و چې بای د ډیفالت خطر مطلب دا وخت بيخي یو ډول امکان نه لري.
عوامي نېشنل ګوند په وروستیو انتخاباتو کې د مبینه درغلیو ضد احتجاجي کمپاین پیل کړی. د دې ګوند د خیبر پښتونخوا صدر ایمل ولی خان پرون په سوابۍ کې ویل جلسې ته وویل او روس د آزاد اروپا آزادی ریډیو د نامطلوب اورګانونو په ډله کې شامل کړ چې ورسره هر ډول اړیکې به قانوني جرم ګڼل کیږي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال رپورټونه به هم واورئ. د مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو د خبرونو ریپورټونو لړۍ ته ورزو. د فروری په 28 نیټه یعنی نن په باړې بازار کې په یو کور د امنیتي ځواکونو د چاپی خلاف احتجاجي مظاهره شوه. په دې مظاهره کې سیاسي او مدني فعالانو ویلي چې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپی پر مهال د د په بوډۍ مور باندې لاس پورته کړل شوی، بیزتی شوی. دوی ویلي چې په کار د په لویه کچه دغه پیښې پلټنې وشي. د خیبر ضلع پولیسو ویلي دي چې د فروری په 20 شپې مهال باړې سپاق قوم په امنیتی کې امنیتی ځواکونو د رحمت الله په نوم د یو تن قربان چاپه وهلې. هغه د پلټون لپاره پورته کړی دی. امنیتی ځواکونو همدا راستور پورې کړی دی چې رحمت الله په وسلوالو فعالیتونو کې ککړ دی او دوی ته په یو شمېر پیښو کې مطلوب وو، خو د رحمت الله کورنۍ دا تورونه ردوي. تفصیل د فرهاد شینواری رپورت کې اورو چې غږ یې د احتجاج کوونکو په غږونو پیلېږي.
جبریه کوم شوکه
جبریه کوم شوکه
جبریه کوم شوکه
جبریه کوم شوکه
د فبروري په 28مه نیټه سیاسي او مدني فعالانو په باډه بازار کې یو احتجاجي مظاهره وکړه او دوی تور پورې کړ چې امنیتي ځواکونو په سپا قوم کې د رحمت الله په نوم تن په کور د چاپې په محل د ده په مور باندې تشدد کړی او په مخ یې ګزارونه ورکړي. د دغه احتجاج په موقع د باډې سیاسي اتحاد یوه عهدیدار زاهد الله پردي وویل
دا ډېر د ظلم سره مخالف دي، بم دبا کې مټر بولې توپې بدکش هر شی برداشت کړه، خو یو شی چې نشي برداشت کولی هغه عزت دی. نو نن ځکه دومره وتی دي وایي لارې روان دي. خبره دا نه وه چې زه د شبګرد یم او ته چپاه یې، خبره دا هم نه وه چې په مور کې به فرق نه وي، خو په دا خوره
یو بل سیاسی مشر خان ولی پردی هم په دې موقع خپل غبرګون ښکاره کړ.
الفاظو کې یاد کړي او چې مو مور بي ذاتي کې دا پختنه زه چانا وکم دا مو مور لرو سلا پر دا خو هغه پرې دې مور وا هغه پرې دې مور وا چې دا غلو پټېلا دې غلو پټېلا چا لو سر سے دو لو سپې کټ کې دو او کا سيتي ډیرو دا مو مې نه مو ام پی اے مو ڈی سی مو ای سی ال سٹونا ور کی چې دا تو په خورا کې تور خلک تي وانټډ خلک تي دا سٹونا کومو دا ولا شي چې کم سالي کې خبره وا زبي تر ولا چې دا واخلا کغال و مړی کا کنو غل پیزات ایر پریا په دا طریقه را مو سم مزال روان کی.
د خیبر ضلع پولیسو یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته تصدیق کړی چې د فبروري په 6مه نیټه په باډا سپا قوم کې امنیتي ځواکونو د سیف ال خان اپریدي نومي تن په کور د چاپې پر مهال د ده زوی رحمت الله پورته کړی او پلټنو لپاره وړی دی. د رحمت الله مور په سوشل میډیا خبرو شو ویډیوګانو کې خلکو ته په خپل مخ باندې زخمونه خودلی دي. دی ویلي چې زوی په باډه کې چنګشي رکشا چلوي او که په کوم جرم کې ککړ وي نو باید دوی ته یې جرم وښودل شي او عدالت ته دې وړاندې کړل شي. په خیبر ضلع کې میشت د امنیتي ادارې یو چارواکي خپل نوم نه خپرولو په شرط مشال ریډیو ته ویلي چې رحمت الله امنیتي ځواکونو ته د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب و، خو کورنۍ بیا دا تورونه نه مني او وایي خپله مزدوري یې کوله. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
د مشال ریډیو خبرونه دي. د کوربه مشرانو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د پیواړ سیمې مبینه محاصره دي ختم کړي. د پیواړ اوسیدونکو وایي چې پوز د فروری له 15مې راهیسې د هغې پیښې نه پاس د دې سیمې لپاره د تګ راتګ ټولې لارې تړلې دي، چې په همدغه ورځ په سیمه کې د ځنګل په سر د لانجې له وجې په نښته کې یو سرتیری وژل شوی او دوه ولسي وګړي ژوبل شوي دي. د دې پیښې وروسته پوځیان د کورمې پیواړ سیمې ته داخل شوي دي او د تیری په وجنه کې د ککړو شپږو کسانو د نیولو غوښتنه کوي. د سیمې مشران وایي چې مطلوبه کسان پوستا په حواله کولو ته تیار دي. پوز لا په دې اړه سندي ویلي، خو سیاستوال حامد حسین وایي چې په دې موضوع د پوز او د سیمې د مشران ترمنځ جرګه شوه. تفصیل د تاریخ اورګزی رپورت کې اورو.
ځای مشر او پخوانی صوبیدار نصیر علی مشال ریډیو ته د چهارشنبه په شپه ویلي د علاقې مؤثره مزید سمانه لري چې امنیتی اسکر په وژل کېدلو کې مطلوب تنان ورته په خپل د حواله کېدلو لپاره تیار دي. علي زیاتوي قبل څه خبره وي نور مخې ته کړي چې حل یې د خبرو له لارې راوباسي، خو پوز دې له علاقې لري شي.
خبرې ته مو تیار یو، خو واجه دا دی اوس دا قوم خو مو پښتنو کې دا رسم و رواج دی، ته یو بل ته نشو ویلی ته ته هغه لوړ شه دا کېته لوړ شه بیا ایتوک ورته ویلوړي بیا به د ته ایتو د لوسه د لوړه ته مړ شو که ګډ شو بیا به ایتو لغو.
په کورما کې پر 15 فروری د پیوړ ځینو کسانو مبینه پر پوځیانو هغه وخت برید وکړلو چې هغوی لاګېدو په ورغلي ټریکټر تر ډزو پس د علاقې صورتحال او امنیت کابو ساتلو په خاطر سمدستي علاقې ته ورغلل. په هغه پیښه کې یو عسکر مړ او دوه عام وګړي زخمیان شوي ول. تر هغې پس پوځ یاد علاقې ته ورغلی او هغلته ځینې کلي محاصره کړي. ځایي اوسیدونکي ابرار قاضي مشال رډیو ته وایي د علاقې خلک پر دغه په تشویش کې دي چې داسې بده پېښه رامنځته نه شي او بله دا چې څوک آزاد تګ راتګ هم بلخوا په دغړه پوز او مقامی پولیسو سویلی او نه د ضلع انتظامی دریز مخی تراغلی. البته نوی ټاکل شوی د کامی سیملی غړی حمید حسین مشال لوډو ته په 6 فروری ویلی په سیمه کې امنیتی سرتیری تر وژل کېدلو پس په راجوړ شوي حالاتو له حکومتي غړو سره د مقامی مشرانو دوه ځل جرګه شوی. حسین زیاتوي د نهې په ورځ یو ځل بیا کېنستل وو خو سیمې ته د پوځ لوړ پوړي چارواکي ته راتلو پس د ضلع انتظامي امنیتي چارواکي مصروف پاتې شول چې داسې ټاکلې شوې ناسته وځنډېدله. حسین دا هم ویلي دي تر اوسه په دغه خبره ولاړه ده چې مطلوب شپږ کسانو کې یو تن غایب دی او بله دا چې د پوځ پر ځای هغه ټول کسان ځایي مشران پولیسو ته حواله کول غواړي.
مثلا پبلک اول خو دا غواړي چې دې ته حواله کوي، ارمی ته نه حواله شي، پبلک مرزه سره نو ټیک دی. ادروائز د ما اوپینین د پبلک یو اوپینین د عدالت ته حواله شي، دوی سره عدالتي کومه ګرویي دی ادو سره وشي.
په کورما کې د پیوړ ځینو کسانو لاګي دو سیمه په ورغلي ټریکټر تر هغه د ذکرې چې په متنازع ځای کې لخړې شګه په راوړلو بخت وو. د پیوړ خلک الزام لګوي چې په ټریکټر کې لا متنازع ځنګل پرې کړل شوی لرګي راوړل کېدل. په سیمه کې الیزو قوم لا پیوړ تر خیرو کوت پورې منطقه خپل بولي او بلخوا منګل لاګېدو تر علي منګول ډونګو پورې د علاقې ملکیت داوه کوي. په 2020 کال کې له ځنګله لرګي پرې کولو په خبره د ګېدو منګلو او الیزیو ترمنځ جګړه شوې وه چې پکې دواړو خوا تر 150 زیات دنانو ته مرګ جوړه اوخته وه. په سیمه کې نه یوازې د یاد قومونو ترمنځ د ځمکې په شخړه په عدالت کې کیس روان دی، بلکې تر هغې جګړې پس یوه جرګه هم ورته مقرر شوې وه، خو هغې تر 60 زیات نشستونه د کولو باوجود حلی رونا وستلو. تارک ورگ سے مشال ریڈیو پیخور.
دا مشال ریڈیو
د پښتونخوا ملي او عامي ګوند چیرمن محمود خان شکتی یو وار بیا ویلي چې د پاکستان او افغانستان تربان د چمن په سرحدي پوله د پاسپورت له لارې د تګ راتګ شرط دوی ته منلو وړ نه دی. نوموړي دا خبره نن په چمن کې د پاسپورت شرط پر ضد روان پرلت وکړه. شکتی ویلي چې د پرلتوالو دا غوښتنه په قومي اسمبلی کې راپورته کوي. د پاکستان حکومت په ډیورنډ کرخه د تګ راتګ لپاره د پاسپورت شرط لازمي کړی دی. وایي چې دا کار یې د وسلوالو د تګ راتګ د مخنیوي لپاره کړی دی. تفصیل له سیمې زمونږ خبریال ایوب ترین راکوي.
د افغانستان او پولیس ته چیرمه د بلوچستان په سرحدي ښار چمن کې د تیرو 4 میاشتو راهیسې احتجاجي پرلت روان دی. دا پرلت د هغه وروسته پیل شو کله چې د پاکستان د لنډمهاله مرکزي حکومت لخوا پریکړه وسوه چې تیر کال د نومبر د لومړنۍ نیټ څخه به خلکو ته د چمن او سپین بولدک ترمنځ پر یاده سرحدي پوله یوازې د پاسپورټ او ویزې د لارې د تګ راتګ اجازه وي، خو د چمن اولس دا پریکړه په کلکه سره رد کړه. په دې اړه د فروری په 28 نیټه په چمن کې و پرلتوالو ته په خپل وینا کې د پښتونخوا ملي او میګون چیرمن محمود خان اڅکزي وویل چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د چمن پر سرحدي پوله د پاسپورت د شرط په ضد به په قومي اسمبلی کې ژغ پورته کړي.
یو ډیورن لاین دی دا غوښته چې معلوم او ځای خسته دی په دې نه مشکان نه راځي چې نو موږ غوړې دي دا موږ چې په هغه کې باندې په کفاش کې نن یې وشته مې سده یې عزیزان تا زه انسان یم زه دا
بل پلو ته د اسلام آباد لور په وار وار ویل سوي دي چې دا ګامې د قاچاق د مخنیوي او ایواد اقتصادي وضع د سمولو ترڅنګ د ترګري د مخنیوي په خاطر پورته کړی دي. ښاغلی اڅکزی د فروری په اتمه نیټه په سو ټول ټاکنو کې د چمن او کل عبدالله څخه د کامې اسمبلی غړی ټاکل شوی دی او په خپله وینا کې نوموړي یو ځل بیا په هیواد کې د اتم فروری د ټول ټاکنو ذکر وکړي او زیاته کړه چې په انتخاباتو کې ټګي د پاکستان د اساسي قانون څخه سرغړونه ده.
د پاکستان د چلولو یو پلان په زور نه ده. پاکستان کې به اړینی دایم بلدستي وي. پارلیمنت به د ولس د وټونو ترجمان په پارلیمنت کې به داخله او خارجه پالیسیان د ولس خوښه جوړیږي. په آئین کې د میونسپل کمیټې د سړي څه نیولې د ډیپټي کمیشنر نیولې بیا تر قومي اسمبلۍ تر وزیر اعظم پورې د ګورنو ساین دا الفاظي چې زه دا نه دا نه
پاکستان د انتخابی کمیشن لخوا په وار وار د درغلی یا ټګی دا تورونه په کلکه سر رد سوي دي. خو د ښاغلي اڅکزی په خبره پاکستان د مشکلاتو څخه د ایستلو لپاره د جمهوریت د لارې دغه ستونزې هوارېدلی سي. د یادونې وړ ده چې د پاسپورټ د شرط په ضد دا پرله تېر کال د اکتوبر په درېیمه اونۍ کې پیل سوی و، ځکه چې د پرلت پر خوال غوښتنه لري چې د پاسپورټ پر ځای دې د پاکستان او افغانستان پر یاده سرحدي پوله تګ راتګ د پخوا په ډول د شناخت کارډ او تذکرې د لارې بیرته عملي کړل سي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پیپلز پارټي او مسلم لیگ نواز ګوند د اوږدو خبرو ترونه ورسته سلا شوې چې په مرکز کې به اتحادي حکومت جوړوي. پرون په اسلام آباد کې پیپلز ګوند مشران واصف علي زرداری، بلاول بټو زرداری او مسلم لیگ نواز ګوند مشر شهباز شریف ترمنځ په خبرو کې فیصله وشوه چې شهباز شریف به د وزیر اعظم او واصف علي زرداری به د ولسمشر د چوکۍ لپاره د دواړو ګوندونو متفقه امیدواران وي. آیا دا ګوندونه به د حکومت په جوړولو او پر مخ وړلو کې بریالي شي؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد زمون خبريال راشد خټک راکوي.
دغه اعلان په یو پریس کانفرنس کې وشو چې د پیپل پارټۍ چیرمن بلاول بټو زرداری، د پیپل پارټۍ شریک چیرمن آصف علي زرداری او د مسلم لیگ نون صدر شهباز شریف ورته ویناوي وکړي. پریس کانفرنس د وینا په مهال بلاول بټو زرداری وویل،
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت بنانے جا رہے ہیں، ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی جلد از جلد شہباز شریف
پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز حکومت جوڑے گی. ہلتا چې ډیر زرب شہباز شریف سے یو زربیا د ملک وزیر اعظم جوړ شي. زمونږ او د ټول پاکستان د خلکو دا دعا ده چې دا حکومت کامیاب شي. د صدر د چوکۍ لپاره به زمونږ مشترکه امیدوار صدر زرداری وي.
ہمارا جوائنٹ امیدوار صدر زرداری ہوگا.
په اتم فروری د انتخاباتو نه پس دواړو ګوندونو د حکومت جوړولو لپاره د یو بل سره د مذاکراتو لپاره کمیټیانې جوړې کړې وې. زر اوږدو ناستو پس د یو بل سره په همکارۍ راضی شول. پریس کانفرنس د وینا په مهال شهباز شریف وویل، د پیپل پارټۍ او مسلم لیگ نون نه علاوه به متحد د قومي موومنټ، مسلم لیگ کاف او استحکام پاکستان پارټي هم په حکومت کې شریک وي. د تحریک انصاف غړو ته په اشاره وویل،
چند دن پہلے میں نے جو آزاد ممبرز جو جیت کے آئے ہیں ان کو یہ پیغام دیا کہ اگر وہ حکومت بنا سکتے ہیں تو
سور زوران نے ماں خواہ امیدواروں تک چپ آزاد حیثیت کے انتخابات کٹری سے پیغام بکڑو چپ دو حکومت لڑول شروع پر شوق سرتے جوڑ کری مونگ بے دزڑا نہ منو مبارکی بور کرو اور اپوزیشن کے بکینو خود سر اکثریت نشتا مونگ او پیپل پارٹی سر پشری کا دمرا چوکا چنو حکومت جڑا
کہ ہم نئی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہیں.
پریس کانفرنس د وینا په مهال آصف علي زرداری د مسلم لیگ نون نه مننه وکړه او وی ویل،
ہماری جستجو جو ہے وہ صرف آپ کے لیے، پاکستان کے لیے اور آنے
زمونگ لٹون ستاس دا پارا دے، دا پاکستان دا پارا دے اور دا رتلون کو نسلون دا پارا دے. مونگ دا یو بل سر ملکتیا ہم زکا وکچ دا پاکستان ستونزے ہوارے کرو اور دا رتلون کو نسلون دا پارا دا کامیاب کرو. تاسو دعا کوئے کم پاکستانیان چی زمان غگ اولی زلہ خواتورو وقتانا کم چی دعا دے وکری میان دے خوین دے اولونا دے دعا وکری چی مونگ کامیاب شو.
دعا کریں، میری بیٹیاں دعا کریں کہ ہم سب کامیاب.
په اسلام آباد کې د ډانډ ورځپاڼې بیرو چیف امیر وسیم د مسلم لیگ نون او پیپل پارټۍ د امکاني حکومت د مشکلاتو په اړه مشال رډیو ته وویل،
ابھی جو انہوں نے اعلان کیے ہیں اس میں صرف وزیر اعظم اور صدر زرداری کا انہوں نے اعلان کیا
ہے؟ اس صرف وزیر اعظم اور صدر اعلان کرے دے وہ خبر نداری چھ پیپل پارٹی کے دیش پر کابینہ کے شامل نشی دے مطلب دار چھ ہوئی ذمہ داری اغستل نہ پڑی ہوئی تا پتہ رچ رتلوں کے وقت سمر استن من دے مسلم لیگ نون تو ہم تے اندازہ شتا زکہ خغواڑی چھ پیپل پارٹی دے جان سر ملگری کڑی کوئی واخ خبر دار چھ دوڑ گوندوں تن میں زمہ سکہ جمہوریت نہ پس 2008 اور 2013 کال قومی سمجھانو خپل مدہ پورا کرے گا کو اس بدا پوزیشن رول تو ہم قتل پکڑو چھ ہوئی پارلیمان کے سنگ
رول دیکھ وہ کس طریقے سے پارلیمنٹ میں بیہیو کرتے ہیں
کوئٹہ کے تجزیہ نگار اور قانون پوہ ہم کسی وجہ سے ڈیرو گندوں اتحادی حکومتوں نے چلاول گران وی زکہ چہ ہر گن جلا جلا گختن لری د پدے حق لدا مشالہ ٹو پختنا داس جواب کرا
خدا په کمزور حکومت وی او د ملک حالات نه دي سم معاشي طور ډیر بد خراب دي دا اوس د اکنامیک ټایمز یو رپورٹ وچ بای د ډیفالټ خطر مطلب دا وخت بيخي ایو ډول امکان نه لري چې د پاکستان چې کم کرایسس دي د ډیفالټ پر خوا روان دوی ک حکومت جوړم کې دا به کمزور وي اوس څو مده پرکې نه پرکې دا د استابلیشمنت فور یار لري چې استابلیشمنت تر 15 کال لمخه څه بدلون راوستل غواړي کیا
د الیکشن کمیشن اف پاکستان لخوا د انتخاباتو اعلان کړو نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په قومي اسمبلی کې اتیا پیپل پارټي 155 او متحده کومیونټ 19 چوکۍ ګټلې دي د خزینه او اقلیتون لپاره د زنګړې چوکیو په شمول د قومي اسمبلی د ټولو غړو شمیر 318 دی او د وزیر اعظم جوړېدو لپاره 1.9 رای اخیستل ضروری دي. راشد خټک، مشال رادیو، اسلام آباد.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان ویلي چې د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي او په سیاست کې د پوز د کردار ختمولو لپاره به خپل مبارزې ته دوام ورکوي. دا خبره نوموړي پرون په صوبایي کې د 8 فروری په انتخاباتو کې د مبینه درغلي پر ضد د احتجاجي تحریک اولنۍ جلسې ته په وینا کې وکړه. بلخوا د پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه رد کړي او وایي چې که څوک اعتراض لري نو په کار ده چې د ټاکنو د کمیشن یا عدالت سره رابطه وکړي. دے حق تفصیل دے غلام غوث رپورٹ کے اورو.
سیاست اور جمہوریت کے کھیل میں اسٹیبلشمنٹ اپنا کردار ادا کر رہی ہے، یہ کوئی بات چھپی ہوئی نہیں ہے.
نہ دا عوامی نیشنل گوند صوبائی مشر ایمل ولی خان نے چپا صوابائی کی داتم فروری دا انتخابات پزد د یاد ګوند د احتجاجي تحریک لومړی را جوړی شوی جلسې ته وینا کوي او وایي چې د پاکستان په سیاست کې تل د هیواد پوځي اسټابلیشمنت مداخلت کړې ده او دوی به نور په سیاست او جمهوریت کې د پوځ مداخلت په هیڅ صورت نه مني.
راځي چې لوز وکړو ته دې نه پس یو لالچ نه کوو، نه پارلمان، نه ممبري، نه حکومت، نه بل څه. زمونږ یو مشن دی، یو مشن، او هغه مشن دا دی چې د جمهوریت او د دې سیاست نه به د فوج دا کردار ختمو. تاسو تیار یې ما سره؟
ایمل ولی خان تور پوری کړو چې د 8 فروری په انتخاباتو کې ټګي شوې ده او د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي. همدغې جلسې ته په وینا کې د عوامي نېشنل ون مخخ او د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی وویل چې ټولې انتخابي حلقې بیا پرانیسته دي شي او چې تر څو د یو یو ووټ بایومیټریک تصدیق نه وي شوی نو د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي.
اور میډیا کې کیمرو کې سامنے ایک ایک ووټ کی تصدیق ہمیں چاہیے.
امیر حیدر خان هوتی د پاکستان تحریک انصاف آزادو ګټونکو امیدوارانو ته په اشاره وویل چې چارواکي وایي چې انتخاباتو کې ټګي او لاسوهنه نه ده شوی نو بیا دې په مرکز کې هم د آزادو امیدوارانو ته د حکومت جوړولو موقع ورکړي شي.
چې دې الیکشن ته تاسو الیکشن وایي او تاسو وایي چې دې الیکشن ټیک شوی دی نو بیا ایمان تیر کې او چې دې ټیک الیکشن په نتیجه کې چا تک سریت ملو شوی دی بیا هی ته حکومت ورکه دی چې پته ولګي.
شینن کې بیا په دې نظر دی چې د 2023 د عامو انتخاباتو وروسته د زیاتو سیاسي ګوندونو احتجاجونه خایي چې په مرکز او صوبو کې حکومتونه هم جوړ شي نو د هغې وروسته به هم دا ډول احتجاجونه دوام لري. په پیښور کې خبریال او شینن کې لیاز علي په دغه اړه د پوښتنې په ځواب کې وایي
ګټون کې وایي چې زما ګټه برخه ډېره زیاته وه، هغه مال پوره نظر راکړي او چا چې بیلل دا خوی چې زمانه ګټه اغسته شوې ده. په دې انتخابات کې ګټون کې او بیلون کې دواړه فریقین د فوج په کردار ګوتی پورته کوي، د الیکشن کمیشن په کردار باندې ګوتی پورته کوي، او هغوی نیغ په نیغه وایي چې په دې کې د خپل خواه کسان منتخب شوي دي. د بده مرغه ښکاري داسې چې دې وخت کې کوم صوبایي او قومي حکومتونه جوړیږي هغه به د اولنۍ ورځې نه د تنازعي ښکار وي. ښکاري داسې چې په اولنی کال کې به احتجاجونه شروع شي، او دا احتجاجونه به داسې وي چې صوبایي حکومت به د خپل وفاقي حکومت خلاف احتجاج کوي.
خود پاکستان الیکشن کمیشن په انتخاباتو کې د ټګۍ او لاسوهنې تورونه رد کړي دي، او د کمیشن چارواکي دریز لري چې انتخابات رانا او منصفانه وو، او کسوک اعتراض لري نو د ټاکنو د کمیشن یا عدالت سره دی رجوع وکړي.
د دې رپورت سره د روانې غړې نمای ته ورسیدلو. په پیښور کې د ماخام شپږ نیمې بجې دي. د دې سات د خبرونو لنډ استفهام وکړي. نن د خیبر ضلع په باړی بازار کې د احتجاجي مظاهرې پر مهال د هغې پیښې د پلټنو غوښتنه شوې چې پکې د دوی په وینا امنیتي ځواکونه په سپاه قوم کې د یو ځایي تن رحمت الله په کور د چاپې پر مهال هغه له ځان سره وړی او د هغه په مور یې تشدد کړی. بلخوا په خیبر کې میش د امنیتي ادارې یو چارواکي د خپل نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې رحمت الله د بدامنۍ په یو شمېر پیښو کې مطلوب وو. ناقانونه وسله والې ډلې تحریک طالبان پاکستان د خیبر تیرا څانګې سره یې تړاو درلود، خو د رحمت الله کورنۍ دا تورونه رد کړي. د پښتونخوا ملي عوامي پارټۍ مشر محمود خان اچکزي ویلي چې په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې د شرط پر ضد به د احتجاجیانو غوښتنه په قومي اسمبلۍ کې راپورته کوي. د پاکستان حکومت د 2023 کال د اکتوبر په میاشت کې د نومبر له اولې نیټې په چمن دروازه د تګ راتګ لپاره د پاسپورټ او ویزې لازمي کولو اعلان کړی، خو د چمن سوداګرو، سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو، لغړیانو دا اعلان رد کړی او پر ضد یې د اکتوبر له 28 پر لږ پیل کړی چې نن یې څلور میاشتې پوره شوې. بلکې حکومت ویلي د خپلې فیصلې نه په شا کیږي. د پاکستان دوه لوی سیاسي ګوندونه پاکستان پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز د اوږدو خبرو اترو نه وروسته په مرکز کې د حکومت په جوړولو رضا شوي. په دغه لړ کې پرون د شپې د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بټو زرداری په اسلام آباد کې د مسلم لیگ نون د مشر شهباز شریف سره د خپل پلار او پیپلز ګوند د شریک چیرمن آصف علي زرداری په موجودګۍ کې ملاقات وکړ. له هغه وروسته یې خبري غونډې ته وویل چې د جوړجاړي له مخې به شهباز شریف د وزیر اعظم آصف زرداری به د هیواد راتلونکي ولسمشرۍ لپاره د دوی کاندیدان وي. پېښور هایکورټ لسو افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډ یا پاکستانی شهریت ورکولو امر کړی. دا فیصله پرون د هایکورټ جسټس عتیق شاه او جسټس انور الحق د افغان وګړي د درخواست اورېدنې پر مهال کړی. عدالت په خپل فیصله کې نادرا ته حکم کړی چې د لسو افغان وګړو ته د پاکستان اوریجن کارډونه جاری کړي. په دوی کې نه سړی یو ښځه ده چې د پاکستانی وګړو سره یې ودونه کړي دي. د مشال ریډیو د دې سات د خبرونو لنډیز مو واورید. اوس ورزو زنې نړیوالو رپورټونو ته. روس د آزاد اروپا آزادی ریډیو د نامطلوبو اورګانونو په ډله کې شامل کړه. د روس د عدلی وزارت دغه حکم لمخې هر هغه کس چې له آزادی ریډیو سره کار کوي، دغه ریډیو سره مالی مرسته کوي او یا ورسره مرکه کوي، له جرمی تورونو سره به مخامخ کیږي او ورته د قید سزا کېدلی شي. ازادي ریډیو یو سل او دوه سلوختمه اداره ده چې د روس لخوا دغه فهرست کې شامل شوې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
روسیې له 2023 کال راهیسې د آزاد اروپا ازادي ریډیو د بهرني ایجنټ پلس کې شامل کړې و، خو اوس یې دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه راډیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلیې وزارت د نوملړ له مخې د آزاد اروپا ازادي راډیو یو سل او دوه سلوختم بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لس کې شامل شوې. د عدلی وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخېدای شي چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته میلوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د آزاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یو خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر ازادي راډیو متکي دي، او د ده په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالنی د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلي دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به ازادي راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلی د روسي مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسي حکومت په کور دننه او بهر خپل خلکو ته څه کوي. د نامطلوبه ارګان قانون چې د کرملین له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو موسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون له مخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوبو ارګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادي راډیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم له لارې تمویلوي. دغه راډیو دا مهال په درویشتو هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري او د پوښښ ساحه یې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خپرونې
د مشال تر رڼا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی په کلی
په یو بجا
پام کوا
په دوانی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروي
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنری ګړی
په پنځو بجو.
د مشال ریډیو خبرونو کې ورځو یو بل ریپورت ته د کډوالۍ نړیوال تنظیم آی او ایم وای افغانستان له یو بیساري بشري ناورین سره مخ ته د سازمان تازه په خپل وی پاڼه په یو راپورت کې لیکلي چې له پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو د زیاتوالي له وجې په پولو فشارونه زیات شوې دي. د آی او ایم د شمیرو له مخې په 13 میاشتو کې له پاکستانه خواوشه 15 لکه افغان کډوال بغیر اسنادو پاکستان په زور وستل دي غاستانه شوې دي. په دوی کې یوازې 10,000 د جنوري تر نیمایي ورستانه کړل شوې دي. تفصیل د سنا کاکړ په ریپورت کې ورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی یو ایم وای افغانستان نن ورځ یو بیساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یا سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشاره سره لیکلي دي په 13 میاشتو کې له 15,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوي دي چې له 10,000 ډېر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوي دي. په راپور کې راغلي دي چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالي پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
بارانونه دي او زمن ده او جم نشته ده او بېخي د مریستیا سره دي او پتنګ راغلي یو چې نه لرو نه دي جېل لرو نه درمل د دوا دپاره موږ هغه نه لرو چې ماشوم ته موږ دوا واخلو کاروبار نشته.
د پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي.
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. همدا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو برېښنا سندلۍ یا سون توکو تېرو موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د وستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. که څه هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د پاکستان دا پرېکړه غندلې خو دې هېواد ویلي چې د خپلو خلکو امنیت ورته تر هر څه مهم دی او د افغانستان په ګډون د ټولو هېوادونو بې اسناد اتباع له خپل هېواده وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا آی او ایم په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی دی او په دې هېواد کې د نفوس 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 8.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د مشال رادیو په خبری غړې کې ل روانو چارو څخه
د خبرېدو ترڅنګ شننې او تبصرې هم اوریدای شي.
هر کال د فروری 28 یعنی نننۍ ورځ په نړۍ کې د مورنیو ژبو د ورځې په توګه نمانځل کیږي. دا ورځ له هغه وروسته هر کال نمانځل کیږي چې د پاکستان د خپلواکۍ یو کال وروسته په 1947 کال کې حکومت اردو ژبه د هیواد ملي ژبه وګرځوله. نو د هغه وخت ختیځ پاکستان یا اوسنی بنگلاديش کې ولس د دې ګام مخالفت وکړ او غوښتنه یې وکړه چې هلته زیاته بنگالي ژبه ویل کیږي او ملي ژبه دې وګرځول شي. په 1952 کال کې د فروری په 28 کا په هنتون کې زده کوونکو مظاهره کوله چې د پولیسو په ډزو کې 15 زده کوونکي مړه او سلګونه ژوبل شو. د مورنۍ ژبې ارزښت او د مظاهرې د قربانیانو ته د درناوي په توګه ملګرو ملتونو په 1999 کال کې د فروری 28 د مورنۍ ژبو د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله. د دې ورځې په مناسبت په بلوچستان کې سهالې تلې شوې دي. د سماد شبنم رپورټ کې اورو.
د فبروري 28 هر کال په ټوله نړۍ کې د مورنۍ ژبو نړیوالې ورځې په توګه لمانځل کیږي. د دې ورځې اړوند د پاکستان په ګډون د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې پروګرامونه ترسره کیږي. د دې ورځې د لمانځنې پر ارزښت د کوټې پوهنتون کې د ژبې او ادبیاتو څانګې مشر ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډو ته وویل
د مورنۍ ژبې نړیوال ورځ لمانځل ارزښت په دې لري چې دا وهغه ژبو ته کومې ژبې چې شاته پاتې دي او کومې ژبې چې د اقتدار ژبې نه دي، کومې ژبې چې د تعلیم ژبې نه دي، وهغوی ته دا قوت ورکوي او هغوی ته دا آگاهي ورکوي چې ستاسو ژبه ستاسو لپاره څومره اهمیت لري.
د کوټ پښتو اکیډمي مشر سویل جعفر وایي چې په نړۍ کې ډېرې ژبې او د هغوی کلتور پر ورکېدو دی. دا خبره چې د دې ورځې لمانځل مقصد دا دی چې ژبه او د هغوی کلتور خوندي پاتې شي.
په دنیا کې ډېرې داسې ژبې دي چې هغه د ختمېدو خاطر روانې دي. نو دغه رنګه مسلې په پاکستان کې هم دي چې ډېرې ژبې چې دي هغه د ختمېدو خاطر روانې دي. نو د دغه ورځې د مانځلو مقصد دا دی چې د دغه ژبو د ترقۍ دپاره او د برقرار ساتلو دپاره کار
وسی. خو لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراسان اتلوای چې په پاکستان کې مورنۍ ژبې له خطر سره مخ دي.
موږ ته زور تاریخ هم دا راښایي چې کومې ژبې چې د استعمال لوېدلې دي، د کارولو لوېدلې دي، هغه ژبې له منځه تللې دي. نو دلته مې یو داسې پرته له سندي څخه د نورو ژبو دې صورتحال ته مخامخ دي چې په هغه کې زموږ خپله ژبه پښتو هم شامل ده.
سویلیا پروایي چې په پاکستان کې ډېری خلک مورنۍ ژبې لیکلو او ویلو ته پاملرنه نه کوي، ځکه خو مورنۍ ژبې وده هم نه کوي.
ډېر خلک داسې دي چې په کورونو کې هم انګریزي وایي یا اردو وایي، هغه که پښتانه دي یا بلوڅان دي یا نور دي. نو وجه صرف دا ده چې د دغه ژبو اهمیت شته او بیا دا بچیان چې دی په راتلونکي وخت کې ترقی هم کولی سي، ښه اودو ته ځان هم رسولی سي. په دا وجه مورنۍ ژبو ته خلک ډېر زیات پاملرنه نه کوي.
میراثنه تل مشال ریډو ته وویل چې په پاکستان کې ملتپالو ګوندونو مورنۍ ژبو ته څومره چې په کار وو هغومره کار نه دی کړی. دا خبره چې شاعرانو او لیکوالانو خپلې مورنۍ ژبې تر ډېره انده خوندي ساتلې دي.
لیکوال، ژبپو، شاعر زما په خیال اوس هم یوازنۍ هغه طبقه ده چې د خپلې ژبې، خپل تاریخ ته د خپل ولس متوجه ساتي.
ډاکټر نصیب الله سیما وایي چې د نوي وخت او نوې ټکنالوژي سره پښتو ژبې ډېر پرمختګ کړی دی.
که دا وخت د کتاب سوکا سوکا واخوات روان دی چې د ای بوکس چې الکترونیک بوکس ورته وایي چې هغه په پی ډی اف کې خلک لیکل وس پکې کوي. نو د دې سره ژبه پرمختګ بیخي زیات ښه کولای سي. تاسو وګورئ که ټویټر دی، که فیسبوک دی، که نور داسې رسنۍ دي چې په هغه کې ژبې کارول کیږي، نو پښتو ژبې له دې سره ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
لیکوال، شاعر او تاریخ پوه میراثنه تلوای په دې نوي وخت کې که مورنۍ ژبې د نوې ټکنالوژي سره نه تړل کیږي نو هغوی به له منځه ځي.
په داسې صورت کې یوازې هغه ژبه سروایو کولای سي، ژوندۍ پاتې کېدلای سي چې هغه ټکنالوژي ته ننوځي. چې په هغه کې ګوګل هم موجود وي، په هغه کې هغه د ټبلیټ ژبه هم وي، هغه د موبایل ژبه هم وي، د ارتفیشل انټلیجنس زبایي زخپل په شخصي توګه د هاغو ژبو چې د دې ټکنالوژي سره تړلي نه وي را روان یا د دې کوم سباون دی هغه تور وینم تاریکی وینم.
دا چې په پاکستان کې پښتو ژبه په تیر وختونو کې په تعلیمي نصاب کې ګډه کړل شوې وه خو بیا کار نیمګړی پاتې سوی. ډاکټر نصیب الله سیماب مشال ریډیو ته وویل چې ژبه هغه وخت پرمختګ کولی سي چې هغه په تعلیمي نصاب کې شامله وي او د ولس د روزګار ژبه وي.
چې تر څو پورې ژبه په تعلیم کې نه راغلې په لیک لوست کې نه راغلې ژبه پرمختګ نشي کولای.
میراثن اتل مشال ریډیو ته وویل چې په تیر وختونو کې په بلوچستان او خیبر پښتونخوا کې د پښتو ژبې ترڅنګ نورې ژبې د تعلیمي نصاب برخه وګرځول شوې خو د هغوی لپاره چې حکومت ته څومره کار کول پکار وو هغومره ونه کړل سو. صمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل.
دلته تازه خبرونه، راپورونه، ویډیوګانې، تصویرونه او غږیز خبرونه ترلاسه کولای شئ. زموږ له واتس اپ چینل سره ملګری شئ او له دوستانو سره شریک کړئ.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د مورنۍ ژبو په حوالہ چې هر کال د فروری په 20مه نمانځل کیږي په خیبر میډیکل کالج کې هم یو دستور شوې ده چې پکې د کتابونو سټالونه هم لګېدلی وو او د دې ورځې په مناسبت باندې پکې بیلابیلې هلې ځلې شوې دي. د وسیم سجاد رپورټ کې تفصیل اورو.
زه دا وخت په خیبر میډیکل کالج کې ولاړ یم. دلته د کتب میلې تابع کړل شوې ده. یو شمېر هلکان او جنکۍ زدا کون کې راغلي دي او د خپل خوخي کتابونه شوتوي. دا میله چا را جوړ کړی دا او ولې را جوړ کړی دا د انتظامیه د خلکو سره او دلته د راغلو زدا کون کو سره خبرې اترې کوو.
زمانم زیشان دے ز وسط فائنلی اسٹوڈنٹ یم پ کے ایم سی کے دا وس چکم دے مو سره پ کے تقریبا واته سٹال نه لگی دلی دی اگے کی چکم دے مطلب یو چکم دے دا بکس والا دی چکم دا زمنگ کریکولم بکس دی کنا اگے والا دی یو پ کے فری بکس ملاوی کی اگا سٹال دے سیف والا بل چکم دے مو سره پ کے دا ناولز وغیرہ او چکم دا فکشنز کتابونه دی دا پ کے ملاوی کی اسلامی کتابونه پ کے هم ملاوی کی دا چکم دے زمنگ دریو رازی دا بک فیری نه چکم نه پہلا نه ورځ وا او دو ورځ به کې نورم نه دی کې چکم نه مسره ډیفرنٹ کمپټیشنز نورم وو چاغه کې مسره نن چکم دې کوئز کمپټیشن وا غب کې وشو بل به کې چکم دې نو سبا به کې دغه دې سبا به کې مشاعره ده به کې دغه سب کې نور منګه ایونټس ته خدي منګه به کې خپل چکم یو احباب کنونشن دې ډینر به به کې په لاس ډے باندې. میرا
نام کشف حمید خټک
ہے. زما نام کشف حمید خټک دې زاد دې چم سیز د کون کیم. زما په خیال سوچ چې د کتابونو ویلې لیواله وي داسې پروګرامونه ورته ډېر ګټور کوي. دلته خلکو ته په لږ نرخ کتابونه ملاوېږي او دویمه دا چې د ځای پر ځای ګرځېدلو ورته په یو حال کې زیاتر کتابونه ملاو شي. ما دلته یو شمېر کتابونه ځان ته واخیستل او هیله مند یم چې ډېر کتابونه ولولم او د موبایل کارول کم کړم.
فون وغیرہ کا یوز تھوڑا کم ہو سکتا ہے.
جی زمانو مشاب اقبال لے او دا فائنل ایئر ایم بی بی ایس خیبر میڈیکل کالج اسٹوڈنٹ ہم. دا نن زمانے نوجوان او چکوم زنانا دا آغا دا کتاب نه لری شوی دا او په سوشل میډیا او په سکرین باندې دا غا موجوده ده. نو که لټریچر ده که اسلامي هیستوري ده که نور جنرال هیستوري ده که دغه شانتي جنرال لټریچر ده که د پښتو ادب ده که د اردو ادب ده نو دا راوړل او دی نوجوان ته مخې ته خودل چې د سکرین نه راوزه او دی شي کې دا سټڈی کا ځکه ته د هر څه کولای شي هر څنګه لرننګ کولای شي خو د کتاب چې کوم امپورټنس ده په خپل زده واته نشي ختمولای.
دا مشال رادیو ده.
د مشال ریډیو خبرونه کې ورزو یو ریپورت ته جنسي تیری کې ککړ کسانو ته د خلکو په وړاندې پانسی ورکولو په اړه قانون کې ترمیم د پاکستان سینټ په غاڼه سره رد کړی دی. د فروری په شلمه د جماعت اسلامي سینیټر مشتاق احمد د سینټ غونډې ته د تاریخ وړاندې کړی و چې په قانون کې د بدلون راشي چې څوک په زوره جنسي زیاتی کې ککړ وي هغه ته د خلکو په وړاندې پانسی ورکړل شي. خو د پاکستان پیپلز پارټۍ ګوند سینیټر شیر رحمان په ګډون د پاکستان تحریک انصاف او پاکستان مسلم لیگ نون زنو غړو هم په دې تجویز باندې نیوکه وکړې. په دې حقله تفصیل له اسلام آباد زموږ خبريال ګوهر مسید راکوي.
د جماعت اسلامي ګوند سینیټر مشتاق احمد خان د فروری په شلمه د سینیټ په غونډه کې یو قانوني تحریک وړاندې کړو چې په کې لیکلي یو چې کم کس په زور اجنسی تیرې کې ککړ وي هغه ته د اولس په مخ کې پانسی سزا ورکړل شي. سینیټر مشتاق زیاته کړه په معاشره کې دا زناورتوب په غټه کچه موجود دی. تر څو پورې چې دسې کسان د خلکو مخ کې پانسی نشي د جنسي زبردستۍ مسله به حل نشي. چې پنځو کسانو ته سزا ورشي شپږم ته به حاجت نه کیږي. خو سمدستی د پیپلز ګوند سینیټر شری رحمان په جواب کې وویل چې د یاد جرم ډیر بد جرم دی خو دسې سزاګانې د مسلې حل نه دی. دې زیاته کړه
پاکستان
پیپلز ګوند هر وخت کې د داسې سزاګانو لارې نیولې دي ځکه چې پاکستان کې د گواهانو پولیسو عمل او قانوني لارې مشکل شي او د هغې بیا غلط استعمال کیږي. کنی د یاد جرم ډېر غټ جرم دی.
د پیپلز
ګوند نه علاوه پاکستان تحریک انصاف او نون لیگ هم د جماعت اسلامي تجویز رد کړو. د پاکستان تحریک انصاف ګوند سینیټر بریسټر علي ظفر وویل چې په چوکونو او په سړکونو خلکو ته سزاګانې ورکول د مسلو حل نه دی. ته زیاته کړه د جنسی تیرے په کیسونو کې پکار ده چې په عدالتونو کې موجود نظام نور هم کلک او مضبوط شي او داسې نه چې موږ په سړکونو باندې کسانو ته سزاګانې ورکوو. د بحث نه وروسته د سینیټ چیرمن صادق سنجرانی یاد قانون په اړه په سینیټ غونډه کې ووټونه وکړل چې آیا د سینیټر مشتاق تجویز ته د قانون شکل ورکړل شي او کنا.
I now put the resolution before the house. Those who are in favor of the resolution may say aye. Those against the resolution may say no.
سوارلس ووټونه یې په حق او سلر ویشت یې په مخالفت کې واچول شول. ګوهر مسجد مشال ریډیو اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د آبادی یعنی پاپولیشن په حواله باندې ډول ډول اندېښنې راپورته کیږي چې دا غیر لپاره انتظامات کم دي او په آبادی کې یعنی د خلکو په شمیر کې اضافه ډیره په تیزی سره روانه ده. په دې حواله باندې په اسلام آباد کې یو سیمینار هم شوی دی چې زمونږ خبریال نیاز احمد خان یې د ریپورت کې حال راکوي.
په اسلام آباد کې راجمشوي سیمینار کې د ملک بیلابیلو برخو تر څلوېښتو پورې میډیا نمائندګانو ته وویل شول چې هر کال یولس زره ښځې د ماشومانو پیدا کېدو په کیسونو کې مري چې پکې درې زره هغه ښځې شامل دي چې ماشومانو پیدا کولو کې مناسب دمه نه کوي. سیمینار کې شریکه د پېښور خبریاله ساجد نیاز وایي چې که زیاتې آبادۍ له وجې د ملک معیشت خراب دی خو دې کې زیاتې متاثره ښځې وي.
آبادی زیاته وي جنکۍ به چې کم دی د تعلیم نه پاتې کیږي ماشومان به تعلیم نه پاتې کیږي د صحت چې غوره سہولتونه دي هغه ورته نه ملاويږي د ژوند چې کوم بنیادی سہولتونه دي هغه ورته نه ملاويږي. چایلډ لیبر کې به اضافه کیږي میاں دې بچ کوم دې اومدغه سي ولې چې سہولتونه نشته دي زمونږ کلیوالو سیمو ته بالکل نو زنانه چې کوم دې ډېر غټ تعداد کې د ډیلیوري دوران مړ کیږي بچی پیدا کول ډېر ګران کار دي. د سره چې کوم دې د هغه صحت ته ډېر زیات مسلې را پیخيږي هغه منټلی ډېر ډیسټرب کیږي خو هغه سره سټیل د رائټ نشته دي چې هغه د فیصلو کې چیرې د بسمره ماشومان پیدا کوي. نظام چې دغه سیس باندې اویرنس چې کوم دی زنانو کې ډیر زیات ضروری دی او دا زنانه چې کوم خبري اعلان دي دا خډول سره کولی شي.
آبادی کې د وسیلو مطابق توازن جوړولو کې خبري اعلان څه کردار ادا کولی شي. په دا اړه د کوټي خبريال رپی الله مندوخیل وای چې خبري اعلان دغه ټولو سیاسي ګوندونو او بیا په حکومت کې ناس فیصلې کوونکو ته دغه مسله په ګوته کولی شي.
میډیا دا یو رول هم ډیر پوزېټیو کېدای شي چې هغه کوم خلک سي کنسرن خلک دي متعلقه خلک دي هغه سنسټایز کې په دې حوالہ باندې هغه پالیسی میکرز دي هغه لیجیسلیشنز وکړي، هغه قوانین راولي، هغه ریفارمز راولي. نو د میډیا په دې کې ډیر زیات رول دی چې هغه هم خلکو ته اویرنس ورکړي د توازن پیدا کولو، او دوم دا دی چې هغه کم پالیسی میکرز دي هغه هغه سنسټایز کړي. په دې کې
د پیښور ایکسپریس ورځپاڼې او ټی خبریال وصال یوسفزی وایي چې باید خبریالان په دا اړه حکومتي ادارې په دې هم رضا کړي چې مذهبي خلق او تعلیمي ادارو کې دا پوهنه راودي چې د وسلو مطابق کومبه جوړ کړی شي.
تعلیمي سطح باندې هم په دې لړ کې کار پکار دی، زموږ په کتابونو کې زموږ په کورسونو کې دا پکار دی چې هغه علاقانو ته او هغه ماشومانو ته زنانو ته جنکو ته دا خبره ورسول شي چې دا غي د صحت لپاره کوم سيزونه خري، او مونږ څنګه د یو توازن لاندې چې کوم دی خپل ژوند ته روري شو، او خپل کومبه چې کوم ځای ته کومو ګورو نو چې د آبادې سیوا والی سره ډېرې زیاتې مسالې راځي، نو مونږ بل پکار دي خپل نوې کول چې کوم دی نوې نسل په دې خبره باندې پوي.
سیمینار ته بیا کون کې اداري مشر ډاکټر سایم علي شاه ګډون کونکو ته د عدد شمار سره پاکستان کې د آبادې زیاتوالي او وسلو کمخ پاړه معلومات ورکړل. دا وایي چې پاکستان کې د زیاتې آبادې لوجه د خوراک، پاک اوبو، د صحت سہولیات، تعلیم او د اوسېدو معیار په قطع روان دی، او دغه لپاره ضروری ده چې کوم سیاسي ګوندونو په خپل منشور کې په آبادۍ کنټرول او ښه ژوند ولسته ورکول لوزونه کړي هغه دې پوره کړي.
آگے جا کے جب یہ پارٹی حکومتیں بنائیں گی
باندھے چدا گندنا حکومتوں جو دوی کڑی لفظوں باندھے پابند کول پدی میڈیا مہم کردار ادا کولے شی. مقصد ہم داو چمنگتا معلوم ہوئی میڈیا تا ہم معلوم ہوئی چکم لفظنا شوی دی او چوڑان دے دغ لفظنا نہ پورا کی گی یا کم ہاد پورے پورا کی گی چپہا مونگ حکومتوں ذمہ وار کو
یا کس حد تک ہو رہے ہیں اس پہ ہم حکومت کو برابر کرا سکتے.
سیمینار کی شل چې پاکستان په نړۍ کې د زیاتې آبادۍ په لحاظ سره پنځم نمبر دی، او دې منطقه کې د ټول نه زیات په تیزۍ سره آبادۍ زیاتېدونکو هیواد دی. د زیاتې آبادۍ سره د ترقۍ رفتار هر کال کمیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړې، هر لحظه او هر شیبه کې.
او اوس هم د دې غړې اخیری ریپورت ته ورزو. په ننګرهار کې د سوداګرۍ او صنعت خونی مسولین شکایت کوي چې د ترانسپورت له لوري د جوړ شوي کمیشن له امله هر ورځ په لسګونه زر افغانۍ زیان مومي. د دغه کمیشن له لوري کارخانه مالکان باندې فرض ده چې هغه خپل پیداوار یا تولیدات نور ولایتونو ته د هغو بار وړونکو موټرو په ذریعه ویسي چې ترانسپورټي کمیشن ورته جوازونه ورکړي دي. بلخوا په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت ریاست چارواکي د صنعتکار استون زمانی خو زیاتوي چې یاد کمیشن د دوی د مشرتابه لوري جوړ شوی دی. تفصیل په دې ریپورت کې.
لسمودی رئیس په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت لوري د بارولونکو موټرو د انسجام لپاره یو کمیشن جوړ شوی چې لامل یې صنعتکار مکلف دي چې خپل تولیدات په هغو بارولونکو موټرو کې انتقال کړي چې کمیشن ورته جوازونه ورکړي دي. خو په ننګرهار کې سوداګر او صنعتکار وایي چې د دې کمیسون له وجې هر ورځ په لسګونو زره افغانۍ زیان مومي. دوی له طالب چارواکو غواړي چې کمیسون لغوه او دوی ته دې اجازه ورکړل شي چې په خپله خوښه خپل تولیدات نورو ولایتونو ته انتقال کړي. د ننګرهار د سوداګرۍ خونی مرستیال او صنعتکار اجي ګلمراد وایي د کمیسون له جوړېدو سره نورو ولایتونو ته د خپلو تولیداتو د انتقال په برخه کې د پخوا په نسبت یو پر دوه کرایه پرې کوي. د لطالب چارواکو غوړي چې کمیسون لغو کړی.
دا کمیسون جوړ شوې ده موږ د پلمبر باندې موټر کې موږ فابریکې چې شیخ مستری کې یواز زمانه تخمین 160 فابریکې د فعال دي. موږ نور ولایتونو فابریکدارو سره رقابت نش کوله ذکر نش کوله چې یو تن شمال ولایتونو پورې په 400 روپے وړي په خوا په 200 روپے موږ یو سره رقابت نش کوله. موږ فابریکې ولاړې دي. موږ د دې کمیسون لغو غواړو.
د ننګرهار د سوداګرۍ خونی یو تن استاذ ډاکټر مخلص وایي د ترانسپورت وزارت سوداګرو ته د اسانتیاو پر ځای ستونزې جوړوي.
هغه اساسي مسایل چې د ترانسپورت او د خصوصي سکتور او همدارنګه د آزاد بازار ترمنځ دا ټول په ټکر راغی. دا اوس چې دا ګروګان نیول شوی ده.
د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د صنعت او معدن خونی مشر اجیتور ملنګ وایي چې د ترانسپورټي کمیسون په جوړېدو سره صنعتکارو ته سخت اقتصادي ضربه رسیدلې ده.
ډېر فابریکاداران خپل موټر لري، وسایل لري، نو هغه نشي کولای چې په نوبت سره خپل اموال نورو ولایتونو ته انتقال کړي. دلته ډېره ضربه چې ده صنعت ته ده.
بل لور ته په ننګرهار کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورټ رئیس مفتي محمد زمان مزمل د سوداګرو او صنعتکارو ستونزې منی، خو زیاتوي چې یاد کمیسون د دوی د مشرتابه له لوري جوړ شوی دی. د ذکر وړ ده چې د تېرې سمودې راهیسې په ننګرهار کې د بروړونکو موټرو د نوبت په موخه درې کمیسونونه فعال دي، چې یو یې په تورخم، بل په مارکو او درېیم هغه یې کابو څلور میاشتې وړاندې ننګرهار کې صنعتي پارک ته څیرمه جوړ شوی، چې ورسره د سوداګرو او صنعتکارو غبرګونونه راپارېدلي او وایي چې یاد کمیسونونه دې لغوه او آزاد بازار دې رامنځته شي، چې صنعتکار په خپله خوښه خپل تولیدات نورو ولایتونو ته انتقال کړي.
د مشال ریډیو د پنځشنبه یا زیارت ورځې 19 خبرونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
پښتونخوا کلی پکلی
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
د ځوانانو غږ
په دریو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
هارون باچا هنري ګړې
په پنځو بجو